السلام علیکم، وخت په خیر. د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. د قادر جلالو په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د خبري پروګرام وړاندې کوم. د خبری پروگرام کې اوري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ماته ونه خوري. د امریکا له شارج دفیر سره په ګډه نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغان ځانګړیو ځواکونو شمیر به تر 2 کاله پورې 150,000 ته ورسوي، او همداراز به هوایي ځواک هم پیاوړی کړي چې په دې سره به افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په مبارزه کې ډیر پرمختګ وکړي. په بهرنیو راپورونو کې امر چې قطر او ایران بشپړې ډیپلوماتیکي اړیکې برقراره کړي. دوی منی مایمو د کورکلی او د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام ته ځانګړی ده. خو لمړی تر هر څه مخکې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د نورو غړو هیوادونو د پوځونو قومندان جنرال جان نیکلسن وسوالو طالبانو ته وویل چې پر خپلو خلکو دي جنگ بند کړي. په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر په ماین الوته یو څلور تنه پکې وژل سوي دي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمیر مهمو ملکی چارواکو سره وکتل او د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې ورسره وکړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو د پوځونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات کړي. جنرال نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې لپاره به د افغانستان د حربي پوهنتونونو او د پوځي زده کړو په مؤسسو کې د ناټو د سلاکارانو شمیر زیات شي، د افغانستان هوایي ځواک به پیاوړی شي او زیات سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه به وروزل شي. جنرال جان نیکلسن وویل امریکا به هیڅکله په افغانستان کې ناکامه نه شي.
We will not fail in Afghanistan. Our national security as well as Afghanistan's security.
دوی موږ په افغانستان کې ناکام نه سوز، موږ ملي امنیت د افغانستان او زموږ د ټولو شریکانو او متحدانو امنیت پر دې متکی دی. طالبانو ته ساده انتخاب پرېږدم او هغه دا چې د خپل وطنوالو پر ضد جنگ بند کړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو د قومندان سرګند کړ چې تروریستانو ته د واشنگتن پیغام ډیر واضح دی او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پاکستانی چارواکو ته رسولی دی. په پاکستان په کاپیسا کې د پولیسو یو رینجر موټر نن په ماین والوت او څلور تنه پکې ووژل شو. د کاپیسا امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې دا چاودنه نن غرمه د نجراب ولسوالۍ په درې پته سیمه کې شوې. دوه پولیس او دوه دولتي کارمندان پکې وژل شوي دي. د کاپیسا امنیه قومندان ویلي چې ماین وسلوالو طالبانو د پولیسو ګزمې ته یې شوی وو، خو د پیش مسؤلیت طالبانو یا کومې بل ډلې لانه دی اخیستی. د غزنی د امنیه قومندانۍ سرپرست د زنخان ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. مصطفی معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا د زنخان پر مرکز حمله کړې وه او یو شمیر پوستو ته یې ورچولی وو چې له امله یې امنیتي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له سیمې په شا شو.
زموږ ځواکونه تر دې چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو موقع سره ورسېدل او د دوی د پرمختګ مخنیوی یې وکړو او دوی ورته وځل چې پوستې او ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړو نن سهار ادعا کړې وه چې د زنخان مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي نن د خپل پوځ له رهبرۍ او یو شمیر مهمو ملکي چارواکو سره وکتل او خبرې ورسره وکړې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژۍ ته څرنګه ځواب ورکړي. د پاکستان ورځپاڼې ډان نن وویل چې د پوځ مشر قمر جاوید واجوا او د بهرنیو چارو وزیر جوا خواجه آصف په هغو کسانو کې و چې نن یې د پاکستان د ملي امنیت شورا په دې مهمه غونډه کې ګډون درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پاکستان ته خبرداری ورکړه. ویل چې واشنگتن نور دا نشي زغملی چې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو په څیر سخت دریځو ته پناه ورکوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیا تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا ترسیم هڅې کوي او ټینګار یې وکړ چې واشنگتن به دا ونه مني چې روسیې کریمیا له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. جیمز ماتیس او یو شمیر نور بهرني چارواکي نن له پخواني شوروي د اوکراین د خپلواکۍ د اعلان د 16مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره په کیف کې راغونډ شوي دي. جیم ماتیس نن د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل
We do not and we will not accept Russia's seizure.
دا وایي موږ د روسیې له لوري د کریمیا اشغال نه منلای او نه به یې ومنو. د روسیې له انکار سره موږ پوهیږو چې هغوی په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا ترسیم هڅې کوي او د اروپا د آزادو ولسونو د خپلواکۍ او بشپړتیا حق تر پښو لاندې کوي. دا اول وار دی چې د امریکا دفاع وزیر اوکراین ته تللی. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر به نن په بیت المقدس او رام الله کې د اسرائیل او فلسطین له مشرانو سره وګوري. کوشنر به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي او بیا به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره رام الله ته ځي. رپورټونه وایي چې د منځني ختیځ د سولې د پروسې په ارتباط د ستربرې هیلې کمې دي. جارد کوشنر د امریکا د ولسمشر زوم دی. هغه په منځني ختیځ کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره د یوه پلاوي په مشرۍ سیمې ته تللی دی او د دې پلاوي غړو د مصر، سعودي عربستان، قطر او اردن له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون ورغلی پلاوي ته د امریکا له دې پرېکړې چې له قاهرې سره کلنۍ مرستې کمې کړي او یوه برخه یې ځنډولې سر ټکولی دی. او د قطر حکومت نن وویل چې سفیر به یې بیرته تهران ته ستون شي. قطر تقریبا شل میاشتې مخکې خپل سفیر له تهرانه ایستلی و.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم لوستلی شي. پته مو ده www.azadiradio.org. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن نن وویل د افغان ځانګړو ځواکونو شمیر به تر 2000 دیرشو زرو ته ورسوي او هغه ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅ کله په افغانستان کې ماته ونه خوري.
We will not fail in Afghanistan. To the Taliban, I say you have a simple choice. Stop fighting against your countrymen.
نیکلسن طالبانو ته هم وویل چې د خپلو هیوادوالو پر ضد جګړې نه لاس واخلي. نور مهمو مطالبو کې د اورې چې په کوټه کې د افغان کډوالو د راجستر پروسه پیل شوې او تر اوسه نږدې 2000 کسان هلته راجستر شوي دي.
د پرون د پوری مش تقریبا 1514 کسان افغانان چې دی هغه راجستر کړل. دا تقریبا 28 فیملیز راځي.
د غزنی د ولایتي شورا رئیس وای د غزنی زنخان ولسوالی نن سقوط شوې ده. دا خبره ده چې د غزنی امنیتي چارواکي نه تاییدوي، خو د بیا هم ټینګار کوي چې د غزنی زنخان سقوط شوی.
در حمله شب گذشته طالب عبدالله ولسوالی زنخان سقوط کرده.
دوونیس پروګرامونه په دویمه نیمه کې درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره او کور کله رادیوي پروګرام. هم خرغلی ازادي رادیو ته غوښتل راځو. لومړی مطلب ته، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا به هیڅکله په دغه هیواد کې ماته ونه خوري. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې وی خبری غونډې ته دا هم ویل چې پراتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوایي ځواک د پیاوړتیا او د افغان ځانګړي ځواکونو د شمیر د زیاتوالي او کیفیت د لاخه کېدو لپاره مرستې زیاتې شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا شارج دفیر هوګو لارنس هم په دغه خبری غونډه کې وویل چې د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب نه لري. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي دوی به په افغانستان کې ځکه ماته ونخوري چې دا مسله د امریکا او د نړۍ د نورو هیوادونو په امنیت پورې تړلې موضوع ده. جان نیکلسن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت له لوی شارج دفیر هوګو لارنس سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د دغو څرګندونو ترڅنګ وویل نوخه به وي چې طالبان د افغانانو پر وړاندې جګړه بس کړي. دوی موږ په افغانستان کې ماته ونه خرو. زموږ ملي امنیت همداراز د افغانستان امنیت او په ورته وخت کې زموږ د ټولو ملاتړو امنیت د مسلې پورې تړلی دی. طالبانو ته وایم چې تاسو یو ساده انتخاب لرئ او هغه دا دی چې د خپلو هیوادوالو پر وړاندې جګړه ودروئ. جنرال جان نیکلسن وایي طالبان پر یوې جنایتکارې ډلې بدل شوي چې د مخدره موادو د قاچاق، وژنو او تښتونو له لارې غواړي خپلې لیکې پیاوړې کړي. ښاغلي نیکلسن دغه شان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د دوی د بریا لپاره د ترهګرو پر وړاندې د پاکستان پرې کنده اقدامات هم ضروری دي او پاکستان باید دغه اقدامات تر سره کړي. جنرال نیکلسن شمنه وکړه چې پراتلونکو میاشتو کې به د افغان ځواکونو د روزنې، د هوایي ځواک د پیاوړتیا او دغه شان د ځانګړو ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د چارو د مؤثریت په برخو کې مرستې زیاتې شي. دای وی پراتلونکو میاشتو کې به امریکایي او د ناتو ځواکونه د سلام مشورې او په ورته وخت کې افغان ځواکونو ته د روزنې هڅې زیات کړي. موږ بل افغان هوایي ځواک سره خپل امرستې زیات کړو او د غشان بده کومانډو او ځنګړې قطې شمیر دوه برابر کړو. د زړورو سرتیرو هیڅکله د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې او نه به پراتلونکو کې ماته وخوري. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا لوی شش ظفیر هوګو لارنس ګډي خبري غونډې ته ویل د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ایز ستراتیژي ضروري و. ښاغلی لارنس په افغانستان کې د ثبات لپاره د سیمې او په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري حتمي وبلله، خو طالبانو ته واضح پیغام دا و چې د جګړې له لارې بریا ناممکنه ده. د وی طالبان یو انتخاب لري، هغوی کولای شي چې افغانان ووښنی په ټولنه کې وحشت خپور کړي او جنگيږي، خو د بریا لپاره امکان نشته. نو باید د سولې لار غوره او جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ستراتیژي د سې شنبه پورز د امریکا د متحده ایالاتونو دولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا اعلان شو. له زماني قید پرته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل او د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو په هدف پر پاکستان د فشار راوړل د دغه ستراتیژي مهم کېدی. افغان حکومت له دغه ستراتیژي ملاتړ او هرکلای کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د خپل ناکامۍ پلمه ونه ګرځوي.
امر دل چې د امریکا شارج دفیر هوګو لارنس او د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل افغانانو ملاتړ کوي او د ستراتیژي په اعلان سره طالبان له سولې پرته بل انتخاب هم نه لري. حدیث پردیس د پوزي چارو لکارپو جاوید کوهستاني سره هم په همدغه موضوع مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د کومو دلایلو له کابل د امریکا نوې ستراتیژي د سیمې له ثبات سره مرسته کولای شي.
زه فکر کوم چې لومړی ځل دی امریکې د یو سلام مشورې ورسته مخصوصا د جنرالانو سره، هغه کسان سره، ډیپلوماټان چې په افغانستان کې مخکې دلته وظیفې ترسره کړی وو او تجربه درلود او ډیر په تعامل او دقت دغه ستراتیژي اعلان شوی ده او پکې مهمې ټکي دي. زه فکر کوم چې کدا ستراتیژي، زه دا باور لرم چې دغه ستراتیژي کې افغانستان د پاره ډیر مرسته وکي.
کوستاني صاحب، افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن همدار از د امریکای سفارت لوی شش دفیر په خپلو څرګندونو کې ویل چې طالبان یوازې یو انتخاب لري چې د سولې بهیر سره یو ځای شي او په جګړه کې دوی هیڅ کله بریالي کېدای نشي. پښتنه مې دا کوله چې په مسلسل ډول دا ډول پیغامونه فکر کوي چې د سولې بهیر سره مرسته کولای شي؟
البته په یقین دا چې امریکا وایي دوی باید سولې تراشي او دم د سولې دروازې تلل شوې نه دي او اغوینا داسې یو پیشنهاد کیږي، دوی ته یو فرصت دی که دوی غالي په افغانستان کې دغه لانجې حل شي. دغه یو شرایط دی چې هم پاکستان باندې فشار ډیر شوی دی او نور پاکستان مجبور دی
بله.
طالبان باندې عملیاتونه وکړي، دوی ته محدودیتونه رامنځته کړي.
کوهستاني صاحب، تاسو هم ورته اشاره وکړه په دغه ستراتیژي کې پر پاکستان ظاهرا یعنی جدي فشار موضوع خبره کیږي. یو بل اندېښنه چې رامنځته کیږي دا ده چې په دغه ستراتیژي کې یعنی چین رول ته خاص توګه اشاره نه ده شوی او په داسې حال کې چې هند، پاکستان او د چین سیال ګڼل کیږي په سیمه کې، د دوی پر رول باندې تاکید شوی، نو د یو بلاک رامنځته کېدو ویره ستاسو نظر موجوده نه ده؟
البته په دې کې شک نشته دی چې په دغه ستراتیژي کې ډیر تاکید په فشار په پاکستان کې او هندستان تشویق شوی ده. موږ تاسو پوهیږو چې یو نیابتي جنگ په افغانستان کې دی، دغه د دې ملکونو تاثیرات ډیر دی د نورو همسایګانو پان سر چې سلای وګوري، نو روسیې ته، چین ته، ایران ته په دې ستراتیژي کې څه نه دی ویل شوی.
د پوزي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه واوریده. تاسو د ازادي راډیو د مازیګر دغه پروګرام ته غوږ یاست. اوس هم د ستراتیژي په اړه یو بل راپور، البته د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ. په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي د امریکا نوې ستراتیژۍ د افغانستان په برخلیک بې اغیزه نشي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به دغه هیواد په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ستراتیژي او سیاست نه څرګندیږي چې امریکا به له افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا پالي او افغانان به کله هم یوازې پرې نهږدي. د دغه شبکې غړي سید میثم احسانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې مهم مسایل شامل دي. هغه وایي د امریکا په نوې ستراتیژي کې ښه مهم مسایل شامل دي چې د افغانستان او په افغانستان کې به د جګړې په برخلیک ډیر اغیز ولري. ښاغلی احسان زیاتوي چې په دغه نوې ستراتیژي سره به په افغانستان کې وضعیت یو څه ښه او د ولسوالیو او ولایتونو له سقوطه به مخنیوی وسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن نوې ستراتیژي اعلان کړه. په نوې ستراتیژي کې په روانه جګړه کې د داعش القاعده وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو ملاتړ سوی او دغه شان په افغانستان کې له قید او شرط او کومې زماني جدول پرته د امریکایي ځواکونو مشت کېدل او په پاکستان کې د ترهګرو ځالې په نښه کول شامل دي. افغان حکومت له دغه ستراتیژۍ ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم له دغه ستراتیژۍ د هرکلی ترڅنګ وایي چې دغه ستراتیژي به افغانستان په بریالیتوب له نړۍ سره ونښلوي. د دغه ګوند مشر سردار محمد روشن ازادي راډیو ته وویل په دغه ستراتیژي کې له افغانستان سره د امریکا له قید او شرط پرته ملاتړ ډیر مهم دی. هغه وایي له افغانستانه له قید او شرط پرته اوږدمهاله ملاتړ یو لوی بریالیتوب دی. دا په واقعیت کې افغانستان د نړیوالې ټولنې یو غړی جوړوي. د افغانستان د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو د شبکې په اعلامیه کې له امریکا غوښتل شوي چې له افغان ځواکونو سره په بشپړ همغږي په هیواد کې او له هیواده بهر د ترهګرو ځالې په نښه کړي. په اعلامیه کې دغه شان له امریکایي ځواکونو د هم غوښتل شوي چې د ملکیانو له مرژوبلې د بې ځایه او خپل سرو عملیاتو او هوایي حملو څخه هم مخنیوی وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس پګنوی منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپینځه په ټول افغانستان کې زموږ د راډیو د اوریدو ادرسونه دي. همدارس په www.azadiradio.org باندې چې زموږ د ویب پاڼې ادرس دی، کولی شئ زموږ غږونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د غزنی د ولایتي شورا رئیس او ځینې غړي تاییدوي چې د زنه خان ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاسته نن لوېدلې ده. دوی وایي له پرون شپې تر سهاره پورې په دغې ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حملې روانې وې چې دواړو لوریو ته افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د غزنی امنیې قوماندانۍ سرپرست بیا دا نه تاییدوي چې ولسوالۍ دې سقوط کړی وي، خو وایي جګړه شوې او ځینو پوستو ته زیانونه رسیدلي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د غزنی د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه شاوخوا اووه بجې وسلوالو طالبانو د غزنی پر زنه خان ولسوالۍ بریدونه پیل کړي. څلور افغان سرتیري وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي. او په خبره چې نن سهار دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې، زنه خان
ولسوالۍ نن شپه په اووه بجې جنګ شروع شوی، تقریبا تر سهار جنګ وکړې او په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی. درې ټانګه ورنجر مخالفین ولیدي، څلور نفر شهیدان دي او اووه نفر زخمیان دي. خو مخکې د غزنی ورسره روان وو او هغه د ولسوالۍ د پرسونل د حمایې په خاطر باندې رزي په کلي کې کمل خوړله، هغه ورې مصرف شوي دي. نو په نتیجه کې ولسوالۍ سکوت کړی.
ښاغلی کامرانی دا هم وویل چې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د سکوت له ګواښ سره مخ دي. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس خلیقداد اکبری هم ورته څرګندونې لري.
تا جایی که من اطلاع دارم در حمله شب گذشته طالب عبدالله اولسوالی زنخان سقوط کرده و در نهایت
زه چې کوم معلومات لرم، د غزنی پر زنخان ولسوالۍ تېره شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي او سکوت کړی ده. دغلته وضعیت اوس هم ډیر خراب دی. بل خوا بیا د دغه ولایت د امنی قومندانۍ سرپرست مصطفی معیار دا تاییدوي چې تېره شپه د دغه ولایت پر زنخان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي. خو وایي چې د یادو بریدونو پر مهال یوازې د دغې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو د غټو وسلو پیرونه کړي.
کله چې وسله مخالفینو ډلو غوښتل چې پر پوستو باندې حمله وکړي او هو د دې ډلو د ولسوالۍ او پوستو د سقوط ورکړي، ولې خوشبختانه زموږ ځواکونه تر نه دې چې په لاره کې کمینونه او ماینونه هم وو په موقع سره ورسېدل او د دې د پرمختګ
شاغلی مایار د غراز ویل چې په یاد ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی او کومه ستونزه نشته. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي رسنۍ ته په یو استول سوي پیغام کې ویلي چې یاد ولسوالۍ د دې لاس ته لوېدلې او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ استاذ، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې اوس اوري چې د بلخ د ولی عطا محمد نور او د غولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د قضیه حقیقت مندون کې کمیسون خپلې څېړنې ولسمشرۍ مانۍ تسپارلې دي. دغه کمیسون غړي علامه په داسې حال کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې سلګونه اعتراض کوونکي آصف مومند ته د عدالت غوښتنې په خاطر راټول شوي وو. د دغې ولسي لاریون استازیو غوښتنه کوله چې د بلخ د ولایتي شورا په وکیل ټول بریت کون کې د ژر تر ژره محاکمه او مجازات شي. یوسف زادران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په کابل کې د بیلابیل ولسی شوراګانو سلګونه تنه د پنجشنبې په ورځ آصف مومند ته د عدالت غوښتنې په خاطر په یوه اعتراضیه غونډه کې راټول شوي وو. په بلخ کې د پېښې شوې اړوندې قضیې حقیقت موندونکی پلاوی وایي د خپلو څېړنو راپور یې ولسمشر ته سپارلی دی. د دغه کمیسیون یو غړي علامه په لنډ ډول ازادي راډیو ته وویل د څېړنو د وروستۍ نتیجې په اړه څه نشي ویلی، خو هغه څه چې دوی موندلې ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې سپارلی دي. دی وایي حقیقت موندون کې پلاوی خپل راپور ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلی، له دې وروسته مسؤلیت د دوی دی. ښاغلی علامه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. موږ غوښتل چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي شوراګانو سلګونه تنه د پنجشنبې په ورځ د کابل په عیدګاه جومات کې د بلخ د ولایتي شورا د وکیل آصف مومند په ملاتړ راغونډ شوي او د هغه لپاره د عدالت غوښتنه کوله. د غونډې ګډونوالو ویل چې که د آصف مومند پر وړاندې عدالت پلی نه شي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د ولسي شوراګانو د ختیځ زون استازي اجمل عمر غونډې ته وویل
تر هغه پورې چې د آصف مومند پوښتنه نه یې کړي، دا یې نن یوه بېلګه ده. د دې نه ایسته په ولایتونو کې به غونډې کېږي او د ولایتونو عمومي جادې به بندېږي، تر کومه پورې چې دغه نظام د دغسې اشخاصو د دغسې بدماشانو د دغسې لنډغرو چې په نظام کې موجود دي او نظام په خپله د خپله نظام پخې وایي او د نظام نه پوښتنه ده تر اوسه پورې دغه نظام ولې چپ پاتې شوی دی.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بلخ د ولایتي شورا وکیل آصف مومند ادعا کړې چې تېره اونۍ په بلخ کې د ولی عطا محمد نور د کسانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. هغه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپلو ملاتړو ته وویل چې که د دغو خپل سریو پوښتنه ونه شي، له نړیوالو محکمو به د عدالت غوښتنه وکړي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد په کابل کې د دغې غونډې په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د والي پر وړاندې دا کسان د سیاسي کړیو لخوا راټول شوي دي. دی وایي د هغوی ادعاو په اړه چې دوی څرګندې کړي، موږ بلخ ته د رالیږل شوي پلاوي نتیجو ته په تمه یو. دوی چې هر څه پرېکړه وکړه، موږ به د مرکز څخه د رالیږل شوي پلاوي نتیجو ته درناوی وکړو. ښاغلی فرهاد وایي که اعتراض کوونکي د سیاسي مسایلو راخوا نورې څه ادعاوې لري، د بلخ والي حاضر دی چې په محکمو کې یې ځواب ووایي. د یادونې ده چې تر دې دمخه هم یو شمېر کړیو او اشخاصو د یادې پېښې په تړاو د عادلانه څېړنو او د حکومت لخوا د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قطر سره لدې چې عربي هیوادونو ورڅخه غوښتي وو چې ایران سره خپل روابط کم کړي، نن یې له دغه هیواد سره په بشپړه توګه بیرته روابط برقراره کړل. څلورو عربي هیوادونو سعودي عربستان، متحدو عربي اماراتو، بحرین او مصر دوه میاشت کېږي چې قطر سره خپلې اړیکې پرې کړي او په دوهې باندې بندیزونه هم لګولي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په ریپورټ کې.
قطر نن له ایران سره د خپل بشپړو اړیکو د بیا پیل په اعلان کې عربي هیوادونو سره خپل لانجې ته کوم اشاره و نه کړ چې د جون د میاشتې راهیسې په قطر باندې هوایی ځمکنی او سمندري لارې هم تړلې دي. خو له دغه اقدامه څو ورځې مخکې ریاض د قطر د سلطنتي کورنۍ د یو غړي چې نږدې خپلوان یې د 1922 کال په کودتا کې له واکه بې برخې کړای شول د مشهورولو او څرګندولو کوشش وکړ. د کریستین کوتس اول خرشین په نامو یوې امریکایي څېړونکې د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې قطر وښودله چې د عربي هیوادونو د غوښتنې برعکس لارې غوره کړه. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې سفیر یې ایران ته ستنیږي. قطري چارواکو ویل چې دوی تهران سره په ټولو برخو کې د خپلو اړیکو د پیاوړي کولو هیله مند دي. د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی خپل ایرانی ساری محمد جواد ظریف سره په یو تلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې کړې دي. قطر وروسته لدی چې په 2014 کال کې غوسناکو مظاهره چیانو په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت برید وکړ، ریاض څخه د ملاتړ لپاره له تهران خپل سفیر ورغوښتی و. ایرانیانو دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره کړې وه. خو د ایران او قطر ترمنځ سوداګري اړیکې پر ځای وې. قطر او ایران په خلیج کې د ګازو په یو زیرمه کې شراکت لري. وروسته لدی چې د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ لانجه رامنځته سوه، تهران قطر ته خوراکي مواد او نور مرستې استولې دي. عربي هیوادونو د قطر د ننني اعلان په وړاندې تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو ته غواګست. اکثر په امریکایي پوځي افسران چې په خوا په افغانستان کې جنگیدلي د ولسمشر ټرمپ د ورستیو سرګندونو ملاتړ کوي، خو لا هم ځیني اندیښمن دي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د دوی په نظر ځیني خبري روښانه نه دي. دوی وایي د ولسمشر ټرمپ له لوري له افغانستانه د ځواکونو نه ایستلو ډاډه کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ګڼ شمېر امریکایي سرتیرو او افسرانو چې پخوا په افغانستان کې جنګېدلي دي وایي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستي دریځ ډاډه کړی دی. ټرمپ پخوا ویلي و چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان وباسي، خو د سه شنبې په شپه د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهال ویش نه اعلانوي او دغه هیواد ته د نورو لیږل کېدونکو ځواکونو شمېر هم نه افشا کوي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر راپور لمخې د امریکایي پوځیان وایي چې دوی نه غواړي په افغانستان کې قربانۍ ضایع شي، خو له دې سره سره ځینې فکر کوي چې د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي لا هم ډیره روښانه نه ده. که څه هم امریکایي پوځیانو تر اوسه پورې د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته د نورو ځواکونو د شمیر په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس د ځینو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې شاوخوا 3900 نور سرتیري به افغانستان ته واستول شي، شای ژر دا سرتیري ولېږل شي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي تازه دم امریکایي ځواکونه به چې د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ پر اساس لېږل کیږي ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي ووټل دا خبره د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته د سفر په مهال وکړه. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی صاحب منصب پیټر جیمز کرنن د خپل هیواد ولسمشر په دې وستای چې له افغانستان امریکایي پوځیان نه باسي او نو ورته داسې مهال ویشتاکي چې د ده په وینا دشمن ورته انتظار وباسي. خو ده په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د ولسمشر ټرمپ په وروستیو څرګندونو کې جزئیات نه دي یاد شوي. د سمندري ځواکونو پخوانی تورن ډیریک هیریرا چې په جګړه کې د زړورتیا په خاطر د زیرو ستوري ګټلې دا خبره تاییدوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره باید مهالویش ونه ټاکل شي، خو وایي باید په دې خبرې وشي چې په څه ډول برای ممکن کېدای شي. د پوز د ذخیره ځواک پخوانی غړی توماس پورتر چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی وایي د ټرمپ وینا په دې خوشاله کړ چې ولسمشر د پوځي قمندانانو خبره ومنله. د پوز د ذخیره ځواک یو بل پخوانی غړی تورن اندریو جی برنیان وایي د امریکا متحده ایالاتونه به تر هغو هیڅکله په یوه جګړه کې بریالی نشي چې ولس یې ژمن نه وي. ډیر نورو پخوانیو امریکایي پوځیانو هیله ښکاره کړه چې امریکا به له عراق د خپلو پوځیانو د ایستلو له تجربې زده کړه کړې وي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. فرشته جلالزه استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
په افغانستان کې د امریکایي او اروپایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه به زیات شي. نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امریکا په افغانستان کې ناکامه نشي او وسلوالو طالبانو ته وویل چې پر خپلو خلکو دې جنگ بند کړي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خپل پوز له رهبرۍ او یو شمېر ملکي چارواکو سره پر دې چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د څرنګه ځواب ورکړي خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر په بیت المقدس او رام الله کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د منځني ختیځ پر سوله خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر روسیه تور پورې کړ چې په زور د نړیوالو سرحدونو د بیا رسمولو هڅې کوي. ماتیس ټینګار وکړ چې واشنګټن د روسیې له لوري د کریمیا اشغال نشي منلی او د قطر حکومت نن وویل چې سفیر به یې بیرته تهران ته ستون شي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه اکرام الله اکرام وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ویسټ انډیز د کرابین لیگ سیالیو په لړ کې د نبی ساحل اړوند لوبډلې پیټر ویډز د باران د قانون لمخې ماتې وخوړه. لومړی توپوهنه د پیټر ویډز لوبډلې وکړه چې په دیارلس اورونو کې یو سل دریش پیته منډې جوړې کړې او لوبه د اورښت له امله پوره تر سره نه شوه. د باران ورېدنې د قانون لمخې مقابلې لوبډلې رایډرز ته اته اتیا منډې هدف وټاکل شو چې یادې لوبډلې په شپږم اور کې پوره کړو. که څه هم افغان لوبغاړي محمد نبی په دې سیالۍ کې خطو پچونه ونه کړای شوه خو په ټوله کې پروانو سیالیو کې خه زلیدلې ده. محمد نبی تر دې دمه د اته سیالیو په و اننګزونو کې سلرويشت اورونه کړی و لوبغاړي سوزولي او یو سل نه دیرش منډي ور کړی دي. د دې ترڅنګ په توپوهنه کې بیا په سلورو پاڼیو کې پنځه ویا منډي کړی چې تر ټولو ډيري په یو سیالي کې پنځه دیر شوي. د محمد نبی ترڅنګ په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړي راشد خان هم لوبيږي چې تر دې دمه په اته سیالیو کې و لوبغاړي سوزولي دي. د خوست د اولمپیک مسولین وای چې د یووالي جشن تر نامه لاندې په دې ولایت کې د فوټبال سیالۍ پیلېږي. د دغه ولایت د اولمپیک امیر عزیز ملنګ رسنی او ته ویلي چې په دې سیالیو کې به د خوست د فوټبال لوبډلې ترڅنګ د غزنی او روزګان پکتیا پنچیر او کندوز لوبډلې هم برخه ولري. خغل ملنګ وای چې د دې سیالیو موخه د ولسونو قومونو ترمنځ یووالي ته هڅونه ده. او د انګلستان د فوټبال په خوانی لوبډل مشر له نړیوالو سیالیو سره خدای پاماني وکړه. لوبډل مشر وین رونی تر دې دمه د فوټبال په یو سل نولس سیالیو کې ګډون کړی او چې 350 ګولونه وهلي او چې د انګلستان په فوټبال لوبډله کې دا تر بل هر لوبغاړي ډیره ګول وهنه ده. دغه یو دیرش کلن انګلستاني فوټبالر د فوټبال د نړیوالې سیالۍ د کوالیفایینګ راوند کې له لوبېدو څخه انکار کړی او ویلي دي چې له دې وروسته نه غواړي په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي. دغه لوبغاړي خپل وروستۍ سیالي د هسپانیا او سکاتلند په وړاندې تر سره کړی و.
د سپورت نړۍ خبرونه هم زموږ په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک پاڼه باندې ترلاسه کولای شئ. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي هڅې تیز شوي چې د بې ځایه شویو او نورو هیوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره امکانات برابر شي. دغه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنچمې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه ستونزې په هوارولو شاوخوا 500 میلیونه ډالر لګیږي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په هیواد کې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو د شمیر زیاتوالي او له ګاونډیو هیوادونو نه هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو سره حکومت وایي هڅې تیزې کړي چې د دوی د ستونزو هواري ته مالي امکانات ومومي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د بې ځایه شویو کورنیو او له نورو هیوادونو څخه هیواد ته د راستنیدونکو د ستونزو هوارولو ته ټول 1500 میلیونه ډالر اټکل شوي چې تر اوسه یوازې 200 میلیونه ډالر مرسته شوې ده.
د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک له مرستیالې سره ملاقات درلودلې. په دې ملاقات کې ډېر تمرکز د افغانستان پر داخلي بې ځایه سو و بیا راستنیدونکو کډوالو باندې وو. دوی دا پتان $200 میلیون له داخلي بیزای سو کسانو سره مرسته کړې ده. زموږ ټوله اړتیا چې د بیزای سو کسانو زیاته رسیدګي وکړو $500 میلیون ده.
د ده په خبره په تیر کال کې شاوخوا 15,000 کورنۍ د ناامنیو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړې شوي چې 2,295 یې بېرته خپلو سیمو ته ستنې شوي او تر اوسه د سږ او تیر کال 53,000 بېځایه شوو کورنیو سره مرستې شوي دي. ښاغلي فیصل وویل د کورنیو بېځایه شوو او دغه شان افغانستان ته د راستنو شوو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش طرزالعمل هم وروستی شوی دی. ورته وخت کې د ولسی جرګې د کوچیانو، قبایلو، بېځایه شوو او کډوالو چارو کمیسیون وایي چې د کډوالو بېځایه شوو ستونزه د اټکل شوې مرستې د برابرولو تر کچه هم لوړه ده. د دغه کمیسیون مرستیال حبیب الله افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په $200 میلیون یا $300 میلیون فلاد نه حل کېږي. دې ته باید نړیوال یو سم میکانیزم وټاکي. دې ته $1 میلیارډ، $2 میلیارډ حکومت وشي چې دې ته سړکونه جوړ شي. سړکونه اشواري دي یا د دړمارانو لاس کې دي او بعضې زورمندانو په لاس کې مځکې نیولي دي، خپل سړکونه کوي.
د ښاغلي افغان په خبره کوم پروګرامونه چې د کډوالو او راستنیدونکو د ستونزو د هواری لپاره د حکومت لخوا پیل شوي هغه هم نیمګړی دي. سربیره پر دې ډیری راستنو شوو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي د دوی ستونزې پر ځای پرتې او حکومت یې د هواری په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، یعنی هغه ستونزې چې حکومت یې تل د هواری لپاره سینه وهلې او دا خپل مسؤلیت ګڼلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وی د کورونای بيځای شوی او له نورو هیوادونو رسنیدونکو افغانانو ته د امکاناتو د برابرولو لپاره د بودیجې د جوړولو په لټه کې دي او $500 میلیون لګیږي چې د دغو خلکو ستونزه هواره شي. په همدې ارتباط یو بل راپور هم لرو. په بلوچستان کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د رجستریشن بهیر یوه اونۍ مخکې پیل شوی دی. له کابل هم یو شمیر څارونکي د دغه بهیر د څارلو لپاره ورغلي دي. په بلوچستان کې د رجستریشن لپاره 15 مرکزونه جوړ شوي چې تر اوسه پکې شاوخوا 1,300 افغان کډوال راجستر شوي. بارکوال میاخیل له کوټې یو رپورټ رالیږلی.
د رواني اګست میاشتې پر 14 د پاکستان د نورو ایالتونو غوندې په بلوچستان کې هم د پاکستان د نادرا د ادارې لخوا د هغو افغانانو رجستریشن پیل شوی چې پخوا رجستر نه وو او د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR د مهاجرینو په توګه نه پیژندل. دغه افغانان په لورلایي، پشین، چاغي او کوټه کې په 15 مرکزونو کې له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبتوي. د بغلان ولایت اوسېدونکی نظر محمد وایي پخوا یې ځکه ځان نه و رجستر کړی چې هغه وخت په ایران کې و. نن راغلم له خپلې کورنۍ سره یو ځای مې ځان رجستر کړ چې بیا کارډونه راکړل شي. دا کار مو په پاکستان کې د آرام ژوند په خاطر وکړ. زه ډېر خوشحاله یم چې زه او بچی مې بیا دلته آزاد ژوند وکړو. کله چې کارډونه واخلو هر وخت مو چې زړه وغوښت خپل هېواد ته بستانه سو. د نادرا د دې مرکز مشر سید ظفر شاه وایي تر اوسه چې د دې بهیر د پیلېدو یوه اونۍ تېره شوې ده، هره ورځ ورته سلګونه کسان راځي او رجستر کېږي. ښاغلی ظفر شاه وایي تر اوسه یې په مرکز کې شاوخوا 1,550 افغانان رجستر شوی دی.
در پرون د پوری مش تقریبا 1,514 کسان افغانان چې دی هغه رجستر کړل. دا تقریبا 20 فیملیز راځي. پر فیملی مطلب د دې خاوند سو، د دې زنان سو، د دې بچان سو، د موږ یو فیملی کاونټ وو. نو د دې پر بیس باندې دوی خپل بچان راوړي. یقینا موږ دا پروسس اگاهي ورکو چې دا بیا خدای نه کړده تاسو دا غلط معلومات راکړي، دا د تاسو د بچانو مستقبل په دې پاکستان کې بیا په خطر کې دی، دغه لپاره بیا مسایل پیدا کیږي. نو تاسو څونه شپ بهترینه معلومات راکړي نو هغه نه بس تاسو د لې مسایل هغه نه کم سي.
د دې بهیر د څارنې لپاره له کابله د مهاجرینو د وزارت په استازیتوب یوه څارونکې ډله هم راغلې ده چې د رجستریشن په هر مرکز کې دا بهیر له نږدې څاري او هر افغان یا د هغه کورنۍ چې رجستر کیږي نو دوی په افغاني تذکره تصدیق کوي چې واقعا افغان دی که نه. د کوټې د سټلایټ ټاون په مرکز کې ښاغلی سیف الاسلام اسلامي دغه بهیر څاري. له ده مې وپوښتل چې د رجستریشن له بهیره ډاډمن دی که څنګه. ښاغلی اسلامي وایي
اوایلو کې خو پروسه چې پیل کیږي هغې کې مشکلات او ستونزې وجود لري. موږ هغه خپل کوشش کوو چې دا پروسه ډیره شفافه اوسیږي، خصوصا د هویت پیژندنې په اړخ کې ډیر شفافیت اوسیږي، ځکه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولت رسمي غوښتنه هم همدغه ده چې وایریفیکیشن باید ډیر دقیق اوسیږي. په همدغې رابطې باندې موږ د افغان کډوالو څخه تذکرې غواړو چې هغې کې خپله تذکرې نه د اصولي اقاربو تذکرې چې په هغې کې مثلا پلار راځي، ورور راځي، تره راځي، د تره زوی راځي، نیکه راځي. نو د دغه په اساس باندې موږ هویت پیژندنه تر سره کوو.
د پاکستان او نورو پرمختللیو هیوادونو غونډې چې د افغانستان د تذکرو، پاسپورټونو او نورو سرکاري اسنادو جوړولو نظام له آنلاین نه دی، نو آیا دا ممکنه نه ده چې غیر افغانان دې په جعلي تذکرو ځانونه د افغان کډوالو په توګه راجستر کړي؟ ښاغلی اسلامي وایي د دې کار لپاره یې په ټولو مرکزونو کې ځینې با تجربه افغانان کښېنولي چې هغوی د هر ولایت خلک په بېلابېلو نقشو پیژني، وروسته راجستر کېږي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره، او بیا د کور کلی اونیز پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اسهال یا نس ناسته یو داسې ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونیشي او ماشوم ته مناسب خواړه په دې وخت کې ونرسیږي، نو په څو ورځو کې ژوند د مرګ له خطر سره مخ کولی شي. نن د ماشومانو د اسهال په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په خپله د نس ناستې په اړه معلومات راکوي.
نس ناسته د نړیوال روغتیایي سازمان له تعریف سره سم هغو غایته موادو ته ویل کیږي چې اوبلنه اوسیږي او په ورځ کې درې ځله یو ماشوم دفع کی. یعنی په دې معنی چې په ماشومانو کې نس ناسته اوبلنه غایته مواد ته ویل کیږي چې په 40 ساعتو کې درې ځله یا لاغونه زیات غایته مواد دفع کی.
داسې دقیقه شمیره راته ویلی شي چې څومره ماشومان هر ورځ په سال باندې اخته کیږي چې هغوی بیا سي مرکزونو ته مراجعه کوي؟
نږدې 9 سلنه ماشومان په نس ناسته اخته کیږي.
علت څه کیدلی سي؟
ګڼ شمېر علتونه لري، خو د ځاني حفظ الصحه نه مراتول پکې ډېره مهمه ونډه لري. همداراز د محیط ککړوالی رول لري، او همداراز ځینې نور غذایی کړوړه یا د خوړو په برخه کې چې بعضې کړوړه ماشومان لري، یعنی مثلا ډېر خواږه خوراکونه، ډېر قوي د هضم په برخه کې چې مشکل لري، داسې خوراکونه وخوري، نو هغه هم
د نس ناسته اخته کیږي. نس ناسته د ماشوم لپاره څومره خطرناک کیدلی سي؟
نس ناسته لکه څرنګه چې موږ وینو په روغتونونو کې، او عملاً د نس ناسته هغه ناروغان چې نس ناسته درلودل په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، او نس ناسته اصلا د وجود یا د بدن د اوبو د ضایع کېدو سبب کیږي، چې دا د بدن د اوبو ضایع کېدل په مختلفو غړو باندې د بدن ناوړه اغیز لري.
بله.
چې مغز نه نیولې زړه او بډوډي یا ګردې یا ینه، او همداسې په نورو غړو باندې د بدن ډېر ناوړه اغېز لري، حتی د مړینې تر سرحده رسوي.
تر څو ورځو پورې دغه نس ناسته چې زیات شي بیا ډېر خطرناک کیدلی سي، او څه وخت باید درملنه شروع سي؟
د نس ناسته درملنه خو په پیل کې باید شروع سي. نس ناسته تر 14 ورځو پورې دې ته موږ هاده نس ناسته وایو، او 14 ورځو نورسته دې ته مزمنه نس ناسته وایو.
دا هاده او مزمنه کرته تشریح کړئ.
هاده نس ناسته هغه نس ناسته وایي چې دا د وایروسو په وسیله منځ ته راځي. لکه څنګه چې معلومه ده، وایروس ځانګړې تداوی په نس ناسته کې نه لري. په نس ناسته کې زموږ موخه د درملنې څخه دا ده چې د ماشوم ضایع شوي مایعات بیرته اعاده کړو، یعنی بیرته ورته اکمال کړو، او د کولمو یا د هضمي سیستم د تقویې لپاره د زنګ ګولۍ یا شربت ورته ورکو. او دا هدا نس ناسته ده چې تقریبا نږدې تر 80% پورې دا ویروسي منشا لري. 14 ورځې زیات نس ناسته دا مزمنه نس ناسته ده چې عوامل مختلف کېدای شي، او ناروغ 14 ورځې وروسته کېدای شي تر میاشتو پورې نس ناسته ولري، چې دلته پرازیتونه ونډه لري په دې ناروغۍ کې، ځینې بکتریاوې ونډه لري، غذایي رژیم عادتونه ونډه لري.
کله چې یو ماشوم په نس ناسته باندې اخته کیږي، دغه وخت بیا کوم خواړه باید تور کول سي؟
د نس ناسته په وخت کې د خوړو ډولونه د ماشومانو
په عمر پورې فرق
هغه ماشومان چې شپږ میاشتو نه عمر کم ده، د مور شیدې ورته ډېرې ښې دي، پاکې اوبه او د او آر اس محلول، او هغه ماشومان چې د شپږ کال نه عمر زیات ده، د مور د شیدو تر څنګ نور مایعات یا خواړه هم ورکوئ سو، چې ډېر ښه مایعات د دوی لپاره د وریژو اوبه دي، یعنی سرسر لومبۍ ده، مستې ورکولی سو، د میوو هغه اوبه چې موږ په خپلو کورونو کې له میوه څخه باسو یا تولیدو په خپل کورونو کې هغه بود میوه خېدی د بازار کې چې پیدا کیږي دغه مایات یا دغه جوسونه ګټنه رسي او د کار وړ نه دي.
تاسو او ارس یاد کړل ځینې کورنۍ خپلم جوړوي کله چې تاسو هغه صحیح طریقه باندې خبرې وکړي چې دوی څه رقم جوړ کی
او ارس اوس په هر ځای کې د دې ارس کڅوړې یا د پکتونه پیدا کیږي د دې د جوړولو طریقه دا چې موږ او تاسو باید پاکی او بولرو سلور گلاس یعنی یو لیٹر اوبه او دیوی کسوڑ لپاره کفایت کی یعنی یو کسوڑ پ سلور گلاس داسې اوبه کې چو چې هغه پاکی وي ځین وختونه منګه کورنۍ ته داسې سپارښتنه کوي چې اوبه وای شول سی بیا یخی سی بیا کې دا ورس واچول سی خو کا چیرته مثلا امکانات دی شول نه وي نو منګه دغه مدني اوبه هم کارولای سو یا د پاکی چینې اوبه پاکی چینې وي د نل اوبه د نور اوبه هم کار اخستې سو الټیا په وخت کې خو خبر دا وی چې وبو وی شول سی برته سړی سی او وارس پکې محلول سی
په ځینو لرو پروت سیمو کې کېدلې سی چې حالت درملتون نه وی چې دوی واخلي هغه لمالګینې چې کورنۍ خپل جوړوي په باندې لګوږي کوي
په کورونو کې هم کې دیسی چې موږ تاسو وارس جوړ کو
څه رقم
نو موږ معمولا اته کښوغه بورا او یو کښوغه مالګا سره ګډو دی وارس محلول جوړيږي خو دا محلول دی وارس په شان ځینې نور مواد چې په وارس کې دي نه لري نو په دې خاطر غوړه دادا چې دی وارس په لکسون څخه کار واخیسته
سي په قیمت کې خبرې وکي یو پکټ وارس په 2 افغانۍ ورکي
په بازار کې فکر کوم یو پکټ په 15 افغانۍ ده
bale
په روغتي کلینیکونو کې په مجانی ډول سره په آزاد توګه ټولو هغه کسانو ته چې په نسناس تختوي وشل کیږي
لیسول نه د مخنیوي لپاره څه کولای شو
د مخنیوي په خاطر ځاني حفظ الصحه ډیره اړینه ده مثلا د لاسونو مینځل ډیر اړین دي د خړو چمتو کول باید
د لاسونو مینځل په صابون سره کنه
په صابون سره bale د خړو حفظ الصحه د خړو د چمتو کول او د انتقال د ګرالیک د او همدار از د خړو ډولونو مراتب لنه کوم ډول خړو باید خړل شي
چې موشمي عزم کړئ
شي عزم کړئ شي
د نسنستي پر وخت په خپل سر درمل لڅنګه ده څومره د ماشوم ژوند لګوخ سره مخ کولای شي
په نسناستي اخته ماشومان ته ډیر درمل ورنکړي
په خپل سر
په خپل سر او ځینې وختونه ځینې ډاکټر صاحبان چې د ماشومان په برخه کې کار نه کوي کېدای شي داسې انټي بیوټیکونه ورکړي چې د ماشوم لپاره ګټ نه بلکې زیان رسوي یعنی په دې معنی چې ایسال سرنګ مخ کې ویلې چې زیاتره ایسالات یا نسناستي وایروسي لامل لري نو په دې خاطر انټي بیوټیکونه د څه کوم خاصه ګټ نه رسوي او ماشوم وضعیت نور هم کړکچ نه وی او په پیله کې ماشوم په نورو ناروغي وخت کېږي لکه خورزواکی لکه د بډوډو یا د پختورګو ناروغي د زړه ناروغي د ینې ناروغي
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د ایصال یا نسناستي پاګله د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می اومنی
لاس شل بونزور سلر اونو شل گتو
دیو ماشوم خبری مو اوریدی چې ویلې د مجبوریت لمخ سوال تلاسوک دی خو د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په راپور کې ویل شوی چې ډیرای سوالګر ماشومان په مافی کړي پوری تړلې دي نن پام دی اکلغه گیگو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي قدر منه دوستانو ماشوم دلوی خدای هغه سپیشل هدیه ده چې بندته د لورین لمخي ورکوي دا بیا په مور او پلار پورې اړه لري چې د خپل بچو څړول ساتنه او پالنه کوي دینی عالمان وایي چې په اسلام کې د هر چا حق او حقوق معلوم او مایندي، لکه څنګه چې مور او پلار پر اولاد حق لري، همداسې اولاد هم پر مور او پلار حق لري چې ډوډۍ ورته پیدا کړي او نورو ضروري اړتیاوو ته ورسیږي. خو له بده مرغه یو شمېر کورنۍ خپل واړه ماشومان دې ته هڅوي چې له کوره بهر سوال یا ګدۍ وکړي. کله چې د دې کار علت ورنه وپوښتل شي، فقر او نیستي بهانه کوي، حال دا چې د فقر او غربت درون بار د ماشوم تنکۍ وږې نشي وړی. عام خلک وایي چې نور په لارو او کوڅو کې له ګدایګرو ماشومانو څخه پوزې ته راغلي، د دې لپاره پیسې نه ورکوي چې وایي بیا یې ټول عمر ګدایي یو ډول عادت ګرځي، خو ځینې بیا د زړه خوږي له وجې لاس نیسي او تر خپل توانه مرسته ورسره کوي.
ملک بادام ابراهیم خیل: زه اول زیات وخت د ګدایګرو ماشومانو ته چې ورکوم هم سره سره مې ځکه دا تشویقیږي، بیا د دې وایندا ډېره خراب راځي. ښار کې خو دومره ډېر دي چې هره پاره لار باندې ځي، ګلې ګلې مخې ته ځي، ښځې حتی اوس داسې ښځې پیدا شوي دي ماته د افغانستان هم ښکاري، په سرکو باندې ماشومان اچوي.
بخت منی ډګروال متقاعد: دا ګدایګر چې زه وینم خصوصا واړه صغیران، دا چې وینم یا کم بهلول معیوب، دا چې زه ډېر چرت اورېږم، پنځوسې خو بس جرات ونه شم کړی سپینګیری یم که نه، تر شلګونه پورې چې دا مې په جیب کې کوشش کوم چې دا ورته ورکړم. خپل بچیان په یادېږي چې دا به پلار به لري، مور به لري، دغسې راوتلي دلته په ناشې.
موږ په کابل کې له دوو تنو سوالګرو ماشومانو سره غږېدلی یو، ورته غوږ شئ.
مکتب نه ځم، سبق ته ځم.
سبق ته ځي؟ کور کې څوک دي تاسې بل؟ کور کې څوک دي؟
پلار مې، مور دي، خور.
ته ولې ګدای په سره لیږي؟
مجبورې کنه.
څه مجبورې یې؟
غریب یو،
د خلک بیسره کوم وضعیت سره کوي.
ما کومه ده نشته.
وای مافکا، پیسې خلک درکوي؟
یګان سړی درکوي او یګان نه درکوي.
څور پی درکې؟
لاس شل پنځوس سلر ارشه.
اره رسور پی ته خلکو ناخلی
سلو پ اونې شل کټو
ښه به د څکې
کوټه ترکاری وېسو
ترکاری ته اخلي کور کې بل څوک نشته چې کارو کې
یو رون مې اشتغه ده هغه لمزه کې خرسې
شپې نه وخت سي مازګری داري ګنه چې تیار سي
نه ولې داري
کور ته بیا ته نو بیرته ځي لار دی لیدلې ده
او بل ماما زوی میشته کاکا زوی میشته
سوال کی یغم دا پیسې ته ټولې کنه خلکو نه سوال کوي دا پیسې به څه کوي
دا پیسې مور پلار ته ورکو
مور پلار دې کار کوي
پلار مې کار کوي کراچی باندې کوي
مور دې څه کار کوي
مور مې څه
مور دې په کور کې خیاطی دا کارونه نه کوي
نه
مکتب ویلې ده
نه
پلار دی ویلای
نه
پلار دی غیر لدین چې کراچوانی کوي په کور کې چلان څنګه دا کوم عمل لري موتات شي دا
چار سوې
دي تاسو مخ کې
هو
نو دي چار سو روپۍ دی پلار لکوم کوي
کراچوانی چې کوي 500 روپۍ 400 تور کوي
د سې برا سوي چې لتانه دی ګدای روپۍ واخلي په خپل 400 ورکی
زخه مې مور تور کوم زخه مې پلار ته نور
دولم اکاډمۍ غړی عزیز ګل ساپای بیا جنگ او جګړې د دې سبب ولي چې ورځ تر بلې سوالګر ماشومان ډیریږي. هغه وایي کله چې د یوې کورنۍ ډوډۍ ګټونکی مړ شي نو هر څوک خو پوله او پټۍ نه لري چې اصل ورنه واخلي او وی خوري.
د دې عمده عامل چې دی جنگ او ناامني ده. هر ورځ موږ حد اوسط 200 ځوانان د لاس ورکو قطع نظر دي نه چې په کوم طرف کې دی خو افغانان دي او د دې سیمې اوسیدونکي دي چې هر څوک په هر نوم دی هغه وژل کیږي او موږ د لاس ورکو او د هر یو ځوان یو فامیل تړلې ده چې هغه کومه هغه وسط حساب کو 15 کسه نو دغه 15 کسه د ژوند تیرول د لپاره باید وسیله ولري ټول کسان د زمينه نه برابرې کی چې هغه د پولو پټي ولري یا د وظیفه پیدا کی نو تبي خبره ده د ژوند د تیرول د لپاره هغه هر وسیله تلس اچي اسانترین وسیله هم دغه ده چې په خار کې د خلکو نه سوال کوي دا ډیره لویه بدبختی ده د دین ورسته چې هغه لګ قدرتمن شه لګ زور پیدا ک زوان شه پټولنه کې دغه شه هغه به نور ستونزې بيخي
د سوالګرو ماشمانو پاک خلک بیل بیل نظریات لري لزینو څخه دایلت اورک دی چې دوی اول سوال کوي پرختیا مجبور دي کړي هواد دښمنان په خپل ګټه کوي د لغمان اوسونکو برهان نیازی وایي چې دولتي مسول کسان دي پرختیا بې وزلی سوالګر ماشمان معلوم کړي بهر وګړای تر خپل توانه مرسته وسره کوي
اول د دې سوال عوامل ایلتونه په ګوتو شي چې آیا د اړتیا د ضرورت او اړتیا په اساس باندې دې سوال کوي او که آیا د افغانستان بې دروازې دغه کور دی او هر څه په کې غیر نووزی چې دینه استخباراتي استفاده سو کوي دینه بل نوې استفاده کوي دینه بدامنیو لپاره استفاده کوي دا اوس مونږ ته د دې غن لګيږي معلومات نه کوي دا سوال مونږ ته پیدا کوي نو حکومت اصلي مسؤلیت پدې کې لري او د حکومت د چتر لاندې باید سنور ټولنیز نه ادونه تجاران دا باید بنسټونه او نهادونه جوړ کړي چې د دغو خلکو مشکلات وسیړي، هغه کوم چې د اختیار اړتیا او ضرورت لري نو د هغو لارو نه دي مشکلات باید دغسې ده حل سي. که څوک له دې نه سیاسي ناوړه ګټه اخلي بیا نه شي اخیستلی، مخې نیول کېږي، ځکه وقایه د تداوی نه مخکې مخکې بهتره ده. باید حکومت د دې وقایه وکړي. په اسلام کې عام صدقات هغه شوي دي، د سورتوی دي چې عام صدقات باید ورکړی سي، غیر له فرضي صدقات ځینې. خدای او منظم نهادونو ته ضرورت لري، او دا نهادونه او دا بنسټونه باید د چاته چتر لاندې وي، حکومت او د کار ټولنیزو چارو وزارت تر سر پلستې لاندې، بیا به دغه پرابلم او مشکل به حلیږي.
رزو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دوی وایي چې ډېره هڅه یې کړې چې د ماشومان حقوق خوندي شي، خو بیا هم لیدل کېږي چې له ماشومانو سره هغه څه کېږي چې باید ونه شي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له غړي حنیفې ګیروال څخه نورې خبرې اورو.
بشری حقونو په اساس باندې هر کوچنی حق لري چې د تعلیم تربیې له حق نه مساعد شي، او ټول هغه ابتدایي اساسي او بشری حقونه چې په اساسي قانون کې هغه تضمین شوی دي باید له هغو ټولو نه برخوردار سي. اما بدبختانه باید وایو چې زموږ جامعه کې فقر حاکم ده. بعضې فامیلونه خپل اولادونه د دې لپاره چې یو ګلو ډوډۍ دوی ته پیدا کړي معمولا ګدایي ته لیږي یا شاقه کارو ته یې مخته کوي، چې دا له بشري حقونو سره په پوره توګه په تضاد کې قرار لري. او باید بدبختانه وایو چې بعضې مافیاوې زموږ په جامعه کې حاکمه دي، چې هغه د دې سبب ګرځي چې معمولا موږ خپله یو تحقیق کول په دې باره کې چې هغلته ماشومان سار له مالې په موټرو کې راوړل کېږي، په چارایانو کې کته کېږي، بیا د شپې بېرته راځي هغه وړل کېږي، یعنی یو تجارت ده، ماشومانو باندې تجارت کوي. نو کمیسیون همیشه کوشش کوي چې په دولت باندې فشار راوړي چې دغه مافیا شناسایی کړي او هغه له منځه یوسي، او ماشومانو ته د خپل د اساسي حقونو د برخه کېدو زمينه مساعد. کمیسیون یو اجرایی نهاد نه ده، بلکې یو نظارتي نهاد ده. موږ خپل پیشنهادونه همیشه په خپلو گزارشونو کې تهیه کوو او هغه دولت ته وړاندې کوو، او بیا کوشش کوو چې انشاءالله دولت په کومندې عمل وکړي.
کورنیو ته د کار کولو زمينه برابرول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلیت دی. که چیرې دوی د سوالګرو ماشومانو د کور غړو ته کار پیدا کړي، نو تر یو حده به سوالګر ماشومان کم شي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مشاور عبدالفتاح احمد زای گدایګر په څلور برخو ویشي.
لومړی قدم کې هغه واقعي سوالګر دي چې هغوی واقعا هم ضرورت دی تر دې چې یو مړی ډوډۍ خپل ځان او خپل کورنۍ ته پیدا کړي، یعنی هغه واقعي سوالګر دي. یو هم د هغه موسمي سوالګر دي چې په شکل د موسم د تغییر کې یو سیمه بل سیمه غولایتونه ته ځي. بل هم هغه حرفوي سوالګر دي چې هغوی ته داسې ویرې سم چې لکه په شکل د میراثي ورته پاتې ده، چې یعنې دوی که ولا څومره پیسې هم ولري ډېر زیات خوند اخلي له دې نه چې د سر په غاړه ودرېږي او له خلکو نه سوال وکړي یو څو روپۍ پیدا کی. څلورمه کټګوري د موږ ته څه دسه مهمه او ډیره دسه جالبه کټګوري د هغه مافیایي ده. تاسو په تیرو میاشتو کې شاهدان دي وي چې کله به پی او سیمه کې روان وي د دسه خزینه او نارینه او شاهدان وي چې په سرکونو غاړي کې به ولاړ وو او په مختلفو ژبو به دوی خبرې کولې، او دغه رقم اوس یو څه کم شوی ده.
احمد زای برته وایي کله چې دوی ګدایګر له ښار او بازار څخه ټولوي بیا کومې مرستې ورسره کوي؟
که دوی کله نیسو نو دوی ته ځانګړی یو مرکز په نظر کې نیول سوی، د دې مرکز به دوی انتقالیږي، او په دې مرکز کې په ظرف د یوې اونۍ کې دوی اما کومې کټګوریانې دوی باید وپېژندل سي او اما مشخصې کټګوري ته باید دوی ولیږل سي. موږ د دوی له کورنۍ سره بیا مرستې کوو تر څو پرې دوی کورنۍ حمایه کړو، او تر څنګ د دوی دپاره موږ فني او حرفوي زده کړې ورکوو. هره برخه کې چې د دوی مینه وي هغه ورته ورکول کېږي، تر څو دوی په راتلونکي کې بیا اړ دې ته نه شي چې لاړ سي په بازار د کار کې دوی لا سوالګرۍ ته وغځوي. موږ شاوخوا اوچت له شپږ زرو کورنیو سره په بلخ ولایت کې چې موږ شروع د پروسې په بلخ ولایت کې، یعنی په ټوله کې موږ د دوی کورنۍ حمایه کوو. دوی کوم پلان یا طرحه چې په خپل ذهن کې لري په هغه سیمه کې دوی ژوند کوي، خپل ځان ته یو کوچنی کاروبار جوړ کړي، په هغه اساس موږ دوی ته مالي بجټ ورته ورکوو چې دوی وکتوانېږي خپل ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، ماشومان یې نه پرېږدو چې سوالګرۍ ته مخه ویسي. واقعي سوالګران واقعا هم هغه ضرورت یو مرستې ته لري. که موږ دغه مرستې هغوی ته ورسوو هغوی موږ سره مټ راکوي.
احمد زای له ټولو بېوزلو کورنیو څخه غواړي چې
زموږ د نن ورځې دغه ماشومان د راتلونکي زموږ مشران او زموږ چارواکي دي. زما پیغام د دوی مور او پلار ته دا ده چې دوی د کوښښ دي چې خپل ماشومان په ښه لاره وروزي، ښې لارې ته سوق کړي، نه دا چې هغوی بدو لارو ته لاړ شي، نه دا چې دوی مخالفو ګروپونو سره یوځای سي، نه دا چې دوی په داسې کړنو لاس پورې کړي. ولو که دوی یو ضرورت ته ډېر اشد ضرورت ورته لري، که دوی یعنې واقعا اړمن دي ته دي چې یو کار غواړي ځان ته پیدا کړي، یا هم کومه ښه طرحه لري، زما له دوی نه غوښتنه ده چې دوی د کار ټولنیزو چارو وزارت ته مراجعه وکړي، دوی د خپل طرحه له موږ سره شریکه کړي، موږ به دوی سره سره ان شاء الله خپل کوم مرسي سپر زر کلرو هغه مرسي به دوی سره تر سره کو ستر څو دی وته ونیږي خپل ځان همایه کی خپل ماشومان له هغه منفی حالت سره سره مخامخ دي لغنه خلاصون پیدا کی
د بشري حقوقو د خپل واکو میسن غړي ګیروال او د کار او ټولنیز چارو مشاور احمد زی ویل چی پس ولګرو ماشمانو کې یو شمیر په مافي کړیو پوری تړلې دي نو ځکه موږ غوښتل چې له امنیتي مسؤل کسانو سره هم د موضوع شریک کړو خو له ډیرو هڅو سره سره په دې ونتوانیدو چې له غو سره خبرې وکړو درنو دوستانو په خبرونه کې مو واوریدل چې گدایي یا سوال کول که په هدف وي ماشوم په رواني او فزیکي لحاظ داسې ځپي چې بیا په راتلونکي کې نڅان نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد لګیږي نو ځکه پکار ده چې خپله په ځان ډیر فشار راولو خو بچي گدایي ته ونه باسو تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.